په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 12. په دې خبرونې کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلی سئ. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځني ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی او ترتیبات تقریبا بشپړ سوي. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یې یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل سوې وه پرون پیل سي، د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه سوه. د جرګې پر ساحه له څو ورځو د پاکستان امنیتي کونو چاپی واچولې او هلته درول سوي خیمه او د جرګې د تنظیم لپاره نور شان لري کړل او میدان ونیوي. تر دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم د جرګې ساحې ته ورغلی وو. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 270,000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی شي. ایرنا دولتي اژانس د هغه په وینا راپور ورکړی چې په دغو کسانو کې بی اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 210 کورونا یو دستنیدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 28 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 50 او د هرات د اسلام کلا له لارې 110 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي. باختر وایي 9 کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لیږدول سوي دي. هر اونۍ له ایرانه د افغانانو د ستنېدو خبرونه ورکول کیږي. د ایران تر څنګ له پاکستانه هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د هرات اسلام کلا پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویان محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک څخه د یوه ټکسي موټر د اوښتو له کبله سوی چې په نتیجه کې بل تن ټپي سوی هم دی. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دغه ټکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی یې موندلی چې تیره میاشت لبنان پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل سوی و. د ایران سپای پاسداران په یوه اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل سوی دی. په اعلامیه کې ویل سوي چې ایران ته د نیلفروشان د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلام سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو وتلې قمندان عباس نیلفروشان د سپتمبر پر 28 له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل سو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د تهران د تیر اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په دغو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې په نښه سوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات سي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو پر متحدانو د برید لپاره کارولی سي کم سي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن ویلي پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او بې ثباتوونکو فعالیتونو د کولو د وړتیا د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. روسي چارواکي وایي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو نن سهار وختي د روسیې پر بلګرود او کراسنودر سیمو بریدونه کړي چې له کبله یې درې تنه ټپیان سوي. د بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي چې په اوستینکا کې د برید له کبله یوه ښځه او دوه نارینه ټپیان سوي چې په روغتون کې بستر دي. په کراسنودر کې یوه محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې ځای کې درې کورونه او یو موټر د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له کبله ویجاړ سوي. هغه زیاته کړې چې د زیانی زیان راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د ختیځ لوهانسک پا په روین کې نومي سیمه کې چې روسي اشغال کړي د تیلو په یو ډیپو کې اور لګیدلې. د ټلګرام په محلي چینلونو کې دا راپور ورکول شوی او د اور لګیدنې یو ویډیو هم خپره شوې ده. د اوکراین پوځ هم ویلي چې د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه کې د روسي تر اشغال لاندې د تیلو یو ډیپو دوی ویشتلې ده. دا لمی میاشتې وروسته چې هغه وخت هم د تیلو پر یو ډیپو حمله شوې وه دویم برید دی. په جلا خبره کې د روسي دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو ولس بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، دولس د کورسک، دوی د بلګرود او شپاړس نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. د یو کتاب پلورونکي ورځنی ژوند څنګه تیریږي؟ فکر کوي کتاب پلورونکي په ټولنه کې له نورو ډیره مطالعه کوي، او آیا فکر کوي چې د کتاب خرڅول عاید لري او که نه؟ له دې سربیره هغه کسان چې کتاب لیکي یا کتاب ژباړي د هغوی له ژونده خبر یاستئ، دوی دغه ژباړه یا کتاب لیکل څنګه کوي؟ آیا لیکل یا په ټول کې متن لیکل د هغې ترجمه کول اسانه کار دی که ستونزمن کار دی؟ نن په پروګرام کې له لیکوالانو او د کتاب له پلورونکو سره خبرې کوو چې په ټولنې کې څومره خلک علاقمند دي د یو لیکوال کار، د یو لیکوال متن، د یو لیکوال ژباړه هغه ولولي، او یو کتاب پلورونکی وکولی شي د هغې نه عاید ترلاسه کړي. په خپرونه کې راسره د مازیګر خپرندوی ټولنې مسؤول عطاالله سواب په خوست کې د ښوونځي و د کتابونو د چاپ مسؤول شریف الله سروري، خبریال او ژباړنه شابانه خان دوران، او د مومن خپرندوی ټولنې یو غړی ایمالیار سجاد راسره خپرونه کې شته دي. تاسو ټول ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. خیا دوه میلمانه را سره شته دي، تاسې دواړه ستړي مشئ. شبانه جانې تاسې یو زواب صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. مخکې له دې نه چې شبانې ته راشمه، زواب صاحب، که تاسې راته ووایئ د کتابونو بازار څنګه ده، تاسې کسان لرئ چې راشي کتابونه واخلي، د کوم کتابونو بازار اوس ښه ده؟
سلامونه، ډېره مننه. د کتاب بازار خو او چاپی رښتیا هم ډېر پیښ شوي دي. د پخوا په شان هغه خوند او رنګ یې نشته، خو لویه خبره دا ده چې موږ هیلې لرو او هڅې کوو، او لیکوال او یو نیم لوستونکي چې دي لا هم له کتاب سره ملګرتیا کوي. نو یو نیم ملګري دوستان لوستونکي چې دي دوی راځي او کتاب سره خپله علاقه پالي.
زواب صاحب، دغه کم کسان چې درځي، علاقمندان چې درځي، عموما عمرونه په کم دغه کې ویلې ول کې ویل ک ځوانان دي، عمر خورلي کسان دي، خزینه ډېر درځي یا زلمی ډېر درځي؟
د هر عمر خلک راځي، د هر عمر خلک راځي، لکه سنونه تر سپینګرو پوری، زنانه خزي. نو زه خپل چې ماشومان راشي دوی راتلو خوشاله ګم، زکه دوی چې له د وخت نه کتاب سره بلد شي او دوستی شي، نو دا دوی ته ډېرې ښې لارې پیدا کوي، مطلب یوه ښه لاره ده. نو اوس وخت کې د ارواپوهنې یا روانپوهنې او دا د ناولونو او ادبیاتو بازار د نورو په پرتله یو څه ښه دی. نو دا درسي کتابونه چې دي په د خپرندویو ټولنو ته یو څه زیان هم واړو. بلخوا مېرمنې چې وي یا جونې، نو دا د جمهوریت په وخت کې زیاتې راتلې، ځکه په پښتانه ټولنه کې جونې چې دي دوی له میډیا او موبایل چې دي یو څه واټن کې دي. نو په همدې خاطر کتاب سره علاقه زیاته وي او ډېر تیرات سره لوستونکي وي.
زواب صاحب، د یو مسؤول په توګه باندې چې یو خپرنده ټولنه لري، کتابونه چاپوي، بیرته خرڅوي، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، دغه کار ستاسې په شخصي ژوند څومره اغېز کړی دی؟
نو زه خو که د مادي اړخه وایو، نو موږ نه په کتاب خانه کې یا په کتاب لورځي کې، نه د کور خاوند شو نه د موټر، خو بس هغه د پلار خبره مې که نور اسم یې درته ونکه د کتابونو په منځ کې مې کېنولې، او دا رښتیا هم ډېره لویه خبره ده. نو کله چې زه ماښام کې کور ته لاړ شم، یا نو پلار مې راته وایي چې څنګه سودا وکړه، نه زه ورته وایم نه بازار ښه نه و که نه، نو بیا دا راته وایي ځکه نور څه نه یو څه مطالعه خو ده وکړه ما لپاره دار څه دي. نو خپله د کتاب لورځي کارمندان یا مسلمین چې دي، دوی لپاره تر ټولو لوی ویاړ یا خبره چې ده هغه د کتابونو سره نږدې پاتې کېدل دي.
هغه خلک عادي وایي که نه وایي چې چا سره اوسې په خوی به د هغه اوسې، یعنې دغه کتابونو منځ کې چې یو کتاب پلورونکی وي حتماً به مطالعه کوي.
حتماً زه هغه وخت مازیګر کتاب لورځي مسلم نه وم، نه په کې کېناستم، کور کې وم، کور کې مې د پلار کتابونه و، نو هماغې ته په لیدو لیدو زما لوست سره علاقه پیدا شو. نو زیاتره وخت زه هم وایم چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې کتابونو ته ځای ورکوي، دا مو په ماشومانو په ټولو ډېر مثبت تاثیر کوي.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځم، اوس به شبانه جانې ته ورشم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست د یو داسې یو خبریالې په توګه باندې چې ژباړې کوئ، د نورو کتابونو ژباړې بیا بیرته چاپوئ او د خرڅون لپاره یې داسې خپرندویو ټولنو ته لیږي، ستاسې کار څومره ستونزمن ده؟ او کله چې یو لوستونکي کتاب لولي، هغه لوستونکی کېدای شي دا فکر ورسره نه وي چې دا به څومره په سختۍ ژباړل شوی وي، که تاسې ورته وایئ چې هره کلمه ژباړل یا دغه کار کول چې تاسې یو کتاب برابروئ، له کومې مرحلې نه تاسې تیریږئ؟
لومړی کې سلامونه تاسو ته میلمنو ته. زه خبرې د دې نه پیل کړم چې کتاب او د کتاب د لوستونکي له نظره د کتاب تعریف او یا هم د جملو د درک یا هم د ژباړې درک متفاوته دی. خو کله چې ته کتاب ولې او یا هم کتاب سره د مینې زیاتېږي، شپه او ورځ کې حتماً د ساعت او نیم ساعت کتاب ته وخت ورکوي، په کوم څه کې چې شک او شوبه نشته، هغه دا دی چې څومره چې ته کتاب لورې هومره دې نظر پراخېږي، هومره دې پوهه ډېرېږي او هله کولی شي چې کتاب سم تعریف کړي. خو مهم ټکی زه ته دا ده چې څومره چې ته مطالعه کوې په دې ښه پوهېږي چې کوم کتاب درته ښه حس درکوي، کوم کتاب ستا د ژوند په رغونه کې او یا هم ستا په شخصیت کې مهم رول لري. دوم براش نه چې د کتاب د ژباړې په برخه کې لومړی کې هم ما چې دا فکر کوه کتاب به مې لوسته په دې به مې فکر نه کوه چې مثلا د کتاب ژباړې کله لیکي خپرندوی ټولنې سره په اړیکه کې کېږي یا هم د دې چاپ پروسه به څومره ستونزمنه وي. نو ما چې خپل لومړی کتاب وژباړه، رښتیا هم چې په پیل ځکه زما پیل هم وو او ډېر مې په سختۍ، یعنې په ډېره موده کې ما یو کوچنی کتاب و چې هغه شری ټول په ډېرې سختۍ هم وژباړه، هم مې چاپ کړ، هم ځینې جملې به داسې راته وي چې ما نشم کولی د هغې بدیل په خپله ژبه کې یعنې په پښتو کې پیدا کړم. بیا هله پوهه شوم چې رښتیا هم په افغانستان کې نور نړۍ ته په کتو په افغانستان کې ډېر ستونزمن کار دی چې که وغواړي یو کتاب وژباړې او یا هم هغه توري کټ مټ یا را وژباړي او یا هم بدیل په خپله ژبه کې پیدا کړي، خورا ډېر ستونزمن کار دی.
او کله چې دغه د ژبې یادونه مو وکړه، کلمات پکې نه وي، ځینې لغتونه پکې نه وي، د دې لپاره چې بیا تاسو سرچ کوو څومره وخت دی اخیسته؟
کله کله به ځکه لومړی کتاب چې ما خپل وژباړه هغه چې انګلیسي وو، د انګلیسي څخه مې را وژباړه، هغه لږ راته ستونزمن وو ځکه زما دومره په لاتیا هم انګلیسي سره ډېره نه وه او په ځینو جملو به مې سر نه خلاصېده، او که خلاصېده هم ما به دا نه شو کولی چې یعنې پښتو بدیله کلمه دې ته څنګه پیدا کړم چې خپل لوستونکو ته دغه کوم متن چې زه ژباړم ما دای په خپلې بڼه هغوی ته وړاندې کړم، ځکه ما خپله لوستي وو چې ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او ښه درک شي. نو همدا خبره زما په ذهن کې حق شوې وه او ما دا کوشش کوه چې دغه متن، دغه جمله او یا هم دغه څپرکی باید ښه وژباړم. ما به بیا انټرنیټ لیده یا به مې مطالعه نوره کوله چې مثلا دا خبره به څه رقم په ښه او روان ډول وژباړم. دا سختیانې وې، خو دوم کتاب چې ما چاپ کړ بیا هغه د فارسي څخه وو، فارسي او پښتو کې داسې لږې جملې شته چې موږ کولی شو د لږ توپیر سره هغه وژباړو یا هم نشر ته ورسوو، خو لږ خورا ستونزمن و. مثلا ما به که په ورځ کې ځان ته د کارونو او د پوهنتون سربېره چې ما وخت ورکوو ژباړې ته، ما به وخت ورته چې زه په ورځ کې شل دقیقې دغه کوم پاراګراف چې دی دا باید ختم کړم، هغه به معلومه ساعتونه وخت نیو، ځکه کله به په یوې جملې کې په یو خط یو یې هم یو متن کې به زه باندې پاتې شم، هغه به مې ښه نشو ژباړلی.
مننه شبانه جان، تاسو بیرته راوګرځو. صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځینه د دوی مر سره وصل دي. نصری صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې زواب صاحب یادونه وکړه په ننګرهار کې د کتابونو د بازار پاړه باندې، تاسو وایي په کابل کې د کتابونو بازار څنګه ده؟ خلک علاقمند دي چې راشي کتاب واخلي او مطالعه وکړي؟
سلامونه، وخت خیر ټول ته. ښه وخت ډېر مننه. دقیقا په افغانستان کې په مجموع کې ویل شي کوم تحولات چې راغلله، کاغه د کرونا نه وروسته چې په هېواد کې سیاسي تحول راغی، دغه چارې تر ډېره پورې له ګړندي حالت نه ښکته شولې او هغه کوم چټکتیا چې موندلې وه رو رو کمزورې شولې. خو بیا د وخت په تېرېدو سره رو رو بېرته د احیا په حالت کې دي. نو د کابل وروستي بازار ته هم په کتو چې زه د یو کتاب پلورنځي مسؤول یم، دې ته په کتو اوس دلته هم وضعیت په نسبتا ښه دی، هیله بخښونکی دی. خو بیا هم تېر ته په کتو دغې سره مقایسې وړ نه دی. نو په دې حساب کوم تغییرات چې په دغو درېو کالو کې موږ احساسوو، هغه دا دی چې مخکې وختو کې زموږ په پلورنځي کې تر ډېره انګلیسي کتابونه پلورل کېدل، د ژبې په حساب کې وایم، خو اوس تر ډېره د پښتو کتابونه پلورل کېږي. خو پښتو کتابونه چې ډېر پلورل کېږي، خو په هغه تیراژ او په هغه تنوع نه چاپي کوم چې په تېر درې کالو مخکې چاپېدله.
د کتابونو موضوعات په بخښنه سره ناصري صاحب، د کتابونو موضوعات زیاتره څه وي؟ یعنی خلک اوس کوم ډول کتابونه سره ډېر علاقه لري چې وایي خلي ویل ولي؟
تر ډېره د اسلامیاتو په برخه کې او همدارنګه په داستاني ادبیاتو کې ډېر علاقه مندان لري، او دغه برخه کې ډېر د داستاني ادبیاتو مینوال دي، او سربېره پر دې د ژبې زده کړو په برخه کې هم ځانګړي مینوال لیدل کېږي چې په دغه برخه کې هم ډېر کتابونه ترلاسه کوي.
ما تا پوښتنه مخکې ځواب صاحب نه وکړه، که تاسو هم راته ځواب کړئ ناصري صاحب، چې کله تاسو خپل کتابونه خرڅوي او د کتابونو په میانس کې است، یعنې ستاسو کاروبار هم دا ده، خپل څومره مطالعه کوي، څومره وخت ورکوي چې کتاب ولولي؟
داسې فکر کوي چې کتاب پلورونکي به یعنی تر ډېره مطالعه کوي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې شاید داسې وي او په نړۍ کې داسې وي، یعنی د کتابونو کاروبار چې دی او کاروباریان چې دي په افغانستان کې، چې زه دا کسان وینم، یعنی دوی تر خپل استعداد یو لوړ کاروبار انتخاب کړی دی چې دوی په دغه برخه کې کار کوي، ځکه چې کتاب د هر پرمختګ سرچینه ده. نو د دوی استعداد او دوی وړتیا ته رسیدل تر ډېره ګران دي. خو بیا هم فکر کوم چې په کتاب پلورنځیو کې تر ډېره کتاب پلورونکي مطالعه نه شي کوي، ځکه چې هغه په دغه چارو مصروفه وي چې نوی کتاب راوړي، کتاب باید زیات بازار ته وړاندې شي، نو ذهن یې په دغه بوخت وي. خو که په کتابتون کې وي، نو هغه بیا کولای شي چې په دغه برخه کې ډېره مطالعه وکړي. نو موږ هم تر خپل حده پورې کوم کتابونه چې یا نوی وي یا نوی راځي، په ارتباط ځینې سطحي مطالعه کوو، او بعضې کتابونه وي چې هغه خپل پلان ته اچولي او منظم یې په خپل وخت سره یو مقدار مطالعه کوو، نو تر ډېره هغه مهم شاهکارونه وي چې هغه مطالعه کوو.
او ناصري صاحب، په کتاب پلورنځیو کې عموما تر ټولو قیمتي کتابونه کوم یو دی؟ همدا اوس په دغه تېرو درېو کلونو کې اعلی دی وړاندې ساسي په کتابتون کې تر ټولو قیمتي کتابونه چې قیمت نسبت نورو ته لوړ وي، دا کتابونه اوسني کتابونه دي که پخواني کتابونه دي؟ زما هدف دا ده چې هغه کتاب چې قیمت نسبت نورو کتابونو نه لوړ ده، دا په کومه برخه کې عموما وي؟
عموما موږ سره چې دي هغه د سیاسي خاطرو په برخه کې تر ډېره کتابونه چې دي هغه یو مقدار قیمت لري. خو بیا هم په مجموع کې په پښتو کتابونه نهایت ډېر ارزانه دي، ځکه که موږ یو مقایسه وکړو، اوس سینوهه چې یو ناول دی هغه په دري ژبه کې په یو ښه کیفیت سره هغه په زر افغانۍ دی، خو په پښتو ژبه کې هغه 550 یا 500 افغانۍ پیدا کوي. نو په پښتو کې لامل دا دی چې تر ډېره د کتاب هغه پراختیا ډېره نه ده موندلې په جامعه کې، ډېر نفوذ یې نه دی پیدا کړی چې ارزښت یې ورته درک شوی وي. نو په دې حساب نرخونه ډیر مناسب دي او بیا هم چرت ډیر قیمتي کتابي یعنی په ډیره محدوده ګټه پکې اخلي دا تر ډیره دی پښتو کتابو ورخه کې چې فکر کوم خو بیا هم عامه کیفیت سره یا عامه د محتوا په حساب یو خجباره شوی وي خو لامل یې دا دی چې هغه د فرهنګي جغرافیه یعنی محدوده لامل دا دی چې په هیواد کې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او د خپلې ژبې سره دوی تلویرا یعنی په تعلیمي نصاب کې دوی نه دی لوی شوی یا د مهاجرت تاثیر ده یا د بل جغرافیه کې لوی شوی دي چې دوی نه کې توانې دي چې په خپل ژبه دوی هغه خپل فرهنګي بډای نه کړی وي.
مننه کورودان نصری صاحب تاسو بیرته راوګرځم. زواب صاحب که تاسو راته وایي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه د کتابونو کاروبار یا په دې برخه کې کار کول آیا دومره خنوی لکه څومره چې د کار زحمت ده یا په ټوله کې هغه مانوي څه چې انسان ته ورکې نسبت د نه چې مادي ورکړي هغه کم دي، خو بیا د دغه کاروبار نه د یو چا په توګه باندې چې یو غټ کتاب پلورنځی لري څه ګټه د نورو ورناخیستې ده سربیره پر دې چې مطالعه کوي آید یې مخنه ده.
ډیره مننه او بخې مخکمو یاد وکړه چې زه لنینګرار خو زه له کابل ما، خو خبره دا ده چې د ټول وطن حال چې دی یو دی، نو ما خپله په کتاب لورځي کې نه یوازې چې دا لوستل وکړه بلکې د ډېر استادانو او لوستو خلکو سره پاتې شوم چې د هغوی تاثیر له ماته له پوهنتون نه کم نه دی.
د دې تاثیر چې د کوم کسان له تاسو زده کړه کړي فکر کوي هغه کسان چې بیا ساسي کتابتون ته راځي کتابونه اخلي تاسو کولی شئ هغه ته ور انتقال کړئ؟
او نو کیږي زیاتره وخت موږ پر کتابونه غږیږو. خو خبره دا ده چې کتاب پلورونکی باید خپله کتاب وین کوي، د کتاب له خېټې خبر ووسی تر څو یو لوستونکي ته کتاب ورکولی شي او خو په وغږیږي، مطلب هغه ته تلوسه پیدا کړي، انګیزه ورکړي چې دا کتاب ولولي. نو بیا د سره کیږي چې لوست چې دی یا دغه ملګرتیا چې دا دوامدار شي او زیاته شي. ځینې خلک دي چې خبرندوی ولدي کتابونه نه لولي په یو بیمیار ژبه او په بیمیار ډول چاپي وړاندې کوي او یوازې خپل ګټه ته پام کوي چې دا ډېر کم وخت ګټه ده چې په دې سره د کتاب لوس یا کتاب بازار لا خرابيږي. نو کتاب لورونکي که کتاب وین کوي نو دوی کولی شي چې لوستونکو ته یا غستونکو ته کتاب وړاندې کړي او هغه وخت او هغه دغه چې دا مصارف هغه به ځای نه ویتلی.
او زواب صاحب تاسو مخکې ول چې تاسو په کابل کې یاستې، په کومه سیمه کې یاستې؟ دلته د ساسي په سیمه کې فرق کوي کتابونو قیمتونه لکه مخکې ما پوښتنه وکړه د افغانستان بهر په نور نړۍ کې هغه کتابونه ډیر قیمته دي چې د یو میلیارډر په ژوند باندې لیکل شوی وي یا د ټکنالوژي په برخه کې وي یا د نوې پرمختګونو په اړه باندې وي. عموما که په دې اړه کتاب چاپ شوی قیمته نور کتابونو نه لوړه ده، تاسو چې چیرته کتاب پلورنځی لري هلته د کوم کتابونو قیمته لوړه ده؟
د مخکې ناصر صاحب یاد وکړه، نو عموما د کتابونو نرخ چې دی ډیر فارزانه دی، دا په دغه خاطر هم دی چې لیکوال او ژباړونکي ته دا غوی حق زحمت چې دا غنه ورکول کیږي یا وس خبرندوی والا چې دوی وس نه لري چې کتاب چاپ کیان ته تر چې دی کتاب لورونکي هغه د خپل کتاب لورځي او کرانه باقی دي. نو په دغه حساب کو کتاب په همدغه حساب روان وسیو، نو که کتاب لوس دې چې کتابونه زیات چاپ شي نو نرخ به لام راټیټ شي.
مننه کوروادان شبانه جانې مهرباني اورو.
او په بخنه سره په اوس وخت کې نو ډېر لوی کتابونه ته خلک زړه نه خکې چې چاپ کی.
مننه شبانه جانې، تاسو ته وایي که د هغه کسان چې ژباړې کې یا لیکوال دي یا په ټوله کې کتاب پلورونکي دي اقتصادي اړخ ته تم شو، دا دومره ستونزمن کار کوي حتی په یو جملې یو کلمې پسې په ساتونو ګرځي بل اخر یو کتاب جوړ شي هغه چاپ شي او لوستونکي وانخلي خرڅ نشي، دغه وضعیت یو لیکوال ته ژباړن ته او کتاب پلورونکي ته څومره زیان رسوي؟
د کتاب خرڅ او مطالعه او یا هم لوستونکو ته رسونه دی یو لیکوال دی او ژباړن او یا هم د هغه چا چې د کتاب د رسونې په برخه کې کار کوي یو ستر ارمان دی. لکه څنګه چې ما لومړی کې مطالعه کوله ما به کتابونه اخیستل، کله به افسوس ته تلم، کله به دانش خپرندې ټولنې ته تلم او یا هم نور ځایونه به مې کتابونه اخیستل. او کله به می آنلاین کور ته راوختل زنګ به می وه کور ته به راوړم مطالعه به می کوله خو هیڅ کله می دغه نه دی کړی چې د چانه کتاب واخلم اته توفه به چیرې کولم به ویل چې زه دا بس په وړیا ډول نه غواړم ادي خپل کټول نه خپل نیم قیمتي خورانه واخلم نو په دې برخه کې چې کله ما خپل کتاب چاپو لکه څنګه چې دلته نصیر صاحب شته جواب صاحب شته په افغانستان کې لیکوال یا ژباړن چې کله کوم کتاب وړي چې چاپ کې یا وژباړي لمړی دې زړه نه خوښي او یا هم دای په ذهن کې نیو چې د دې نه به ماته آیت راځي او یا هم زبا د دې په پای کې یو څه لاس راوړم یا په نقدي ډول خو په نور نړۍ کې که په نور نړۍ ته وګورې یا هم افغانستان دغه سره په تل کو دوی کتاب ژباړي لپاره د کتاب د لیکوال لپاره همداسې هغه د کتاب د لیک نه تر چاپ او تر سونې په برخه کې چې کومه پروسه ده دې ته کار ویلې خو متاسفانه چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ نشته د کتاب چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې داسې یو اداره او یا هم داسې څه نشته چې د دوی د تشویق او یا هم د هڅونې لپاره کار وکړي خو ډېر لیکوالان چې ما لیدلي د ژوند نه به خبره یم او یا هم ورسره مې خبرې اترې شوې دي ځکه زه هم پخوا چې د خبریالۍ په برخه کې مې کار کوو دوی سره به مې خبرې کولې یا هم مرکې کولې هغوی به ویل چې موږ یوازې دا غواړو چې خپل ژبه بډا کړو د ژبې بډاینې لپاره دا موږ ته یو ستر کار ښکاري نه ده چې موږ کله کتاب ژباړو او دغې مادي برخې ته هم موږ په تمه اوسو خو دا خورا مهمه ده په افغانستان کې او یا هم په هر نړۍ کې چې لیکوال غواړي کتاب چاپ کړي او یا هم ویلې کړي او یا هم ژباړي دې ته هم باید یو څه په پام کې ونیول شي خو په افغانستان کې چې دا خبره خنشته همدا ده چې اوس مهال لیکوالان یا وی هم په خو هم داسې ډیر و چې کتاب به چاپ شو یوازې به کتابونه خستل یعنی داسې ول چې د کتاب د چاپ او هم د لیکنې په برخه کې به مادي برخه کې یوازې کتابونه تر لاسه کول خو پیسې نه خو دا ډیر سخت کار دی زه په دې هیله یم چې زموږ په هیواد کې یو ور بیا د کتاب مطالعه د کتاب چاپ او یا هم د کتاب بازار بیا هم ګرم شي د لیکوالانو ژوند چې نن سبا کله چې هغه زړیږي ډیر سخت حالت کې وي دغه حالت خرابوي
یعنی دغه ستونزمن ژوند چې یو لیکوال ورسره کغه دوی په ځواني کې وي په ځانګړي توګه په سړخت کې وي مخکېږي علت یې دا ده چې په ټولنه کې ځوان قشر مطالعه نه کوي دغه لیکنې نه اخلي
بېلکل بېلکل همدا څه ده لیکلې نه اخلي مطالعه سره شوق علاقه نه وي ډېر دې تپنا ډېر دې تناست وي چې په وړیا ډول یا هم د ډالۍ په ډول یې لاس راوړي ډېرې داسې ګورم چې کله یو لیکوال او یا هم لیکواله ما چې په خالي ځ کتابونه مثلا په افغانستان کې ډېر چاپ کېدل دوی به چې د خپل کتاب د زیر په ډول یو پوسټ کوي یا هم کتاب به شریک کړي چې دا کتاب چاپ ته لاړو یا هم چاپ شو لومړی کومینټ به چې راتلی لومړی خبره به چې واو یا هم چې ورسره مخ کېدل بیا پیدا ویل چې پی ډی ایف نشته چې موږ ته راولېږي همدغه نن هم چې کوم کتاب چاپ شي او خدای دې چې په هره برخه کې وي لومړی کومینټ او یا هم لومړی خبره چې لیکوال یې ژباړل ورسره مخ کېږي یا هم ورسره کېږي دا وی چې پی ډی ایف خو دا د مطالعې فرهنګ نشته د لیکوال قدر ډیر کم دی د کتاب سره د مینې اکه چې دا ډیره کومه ده همدا دی چې نه لیکوال ته څه لاس راځي او یا هم کوم لیکوال چې کوم زحمت بسې دا غي زحمت به تنه تر لاسه کوي نتیجې
مدنه نصری صاحب که تاسو دراشه ما اوس په افغانستان کې د کتاب پلورنځي وسربېرا خپل دغه کتاب پلورنځي هم انلاین ویب سټونه جوړ کړی دی په کې انلاین کتابونه اچي کوم لیکوالان چې غواړي مخکې شبانه جان یادونه وکړي چې لوستونکو غوښتنه کوي چې پی ډی ایف ولېږي کچیرته دا پی ډی ایف مثلا د پیسو په بدل کې یو لوستونکو ته لیږل کیږي داسې کوم حل لار باندې کار شوی دی تاسو داسې جوړ کړی کوم سیستم جوړ کړی
دقیقا دا خو د نن ورځې یو ارتیا ده په دې برخه کې چې موږ کومه صدای کار نه شوی دی هغه مو کړی دی او ځینې پېچلتیا وشته دي چې د ژبې په حساب هغه باید حل شي لکه په امازون کې د پښتو ژبې نه سپورټ دی چې پښتو ژبه په هغه کې نه سپورټ کیږي او دا یو جدي ستونزه ده او ځینې کتابونه په استثنایي توګه سپورټ کېدای شي چې د هغو سپورټ کوي او هغه تر ډېره په نړیوال بازار کې د ډېرو کسانو لاسته رسېدلي خو بیا هم موږ په یو محلي مارکیټ کې دې ته اړتیا لرو چې باید د افغانستان په ډیجیټل برخه کې دغه وړتیا باید شته وي نو په دې اساس موږ خپل حسره ونه کړی ده ان شاء الله یو څه پایلې ته به ورسی او خلک به وکولای شي چې په الکترونیک باندې هم پښتو کې باندې ورسی شي نو دای به اړتیا ده د وخت نو اتمن خلک راشي
ځوانان له خپل لري چې آنلاین ډول باندې مطالعه وکړي او کتابونه ترلاسه کړي کنه
دوی خو وختونه کوي خو ما داس کوم سروې نه دلوستې چې دوی په دغه برخه کې څومره کتابونه لوستي دي خو بیا هم دوی هغه علاقمند لري چې یا سبانه د کتاب غواړي یا داسې وایي چې موږ په بهر کې د کتاب فزیکي باندې ته موږ لاسرسی نه لرو نو کوم سروې تر اوسه داسې نه ده شوی چې په دغه برخه کې څومره کتاب لوستونکي موږ لرو او چې پښتو کتابونه لولي خو بیا هم دا د کتاب فزیکی باندې چې د دې سره د لوستونکو یو آرامي احساس وي چې هغه د روان دی یا کې زده کړه هو امر نه چې سترګو ستون زیاده په دې سب دوی ډېر آرامي او احساس وي خو د الکترونیک باندې نه دوی ورته احساس وي چې تر ډېر هغه دوی د نل لاسرسي به مل بولي او بیا هم یو تر کسر مې دا سوي چې موږ سره متصفنه ډېر سافټ کتابونه شته دي خو یو هم هم نه دی متلای شوی نو په دې باندې څه بوت هم دا یو خبره شته چې کومه سروې نشته چې یعنی دوی څور لوستي دي خو وختونه کې ډېر دي
او پښتو برخه کتابونه تاسو له امازون کې نه سپورټ کیږي بیا د سې لیکوالان شته چې پښتو انګلیسي ته وژباړي او بیا په نړیوال بازار کې خرڅ کی
او دا چې هم شوي دي او نتیجې ورکړي د پښتانه هغه سپورټ شوي دي خو بیا هم د معیاري ژباړې پر ډېر اړتیا ده چې ډېر کاراتو د ژباړه وشي څو مفهوم ته وخت ورشي او د موږ ژبه ته هم چې کوم ژباړې کې په دغه کې هم موږ ډېر ستونزې لرو ځکه چې ډېر اکاډمیک کتابونه پښتو ته نه دي ژباړل شوي او لامل یې دا دی چې په پښتو کې ډېر قوي قاموسونه نه دي نشته او په دغه برخه کې یوه لویه دولتي سرمایه‌ګذاري نه ده شوې چې د دا ماجرا نامو وکول شو خپل ژبه بډاینې ته کار وکړو ځکه قاموس دی ویژه به مور ده او دا ته اړتیا ده چې باید په دغه برخه کې د دولت په سطح یو متبر سرمایه‌ګذاري وشي
مدنه زواب سیب که تاسو تراشم کله داسې شوی دی چې یو کتاب تاسو ته د چاپ لپاره راغلی وي یا د خرڅلاو لپاره راغلی وي خود ولی کوالانو یا دوج باړانو پاین وخت کې ور باندې کار کړی وي عین موضوع وي دومره تفاوتونه پکې نه وي او کله چې بازار ته وړاندې کوي د دواړو لیکوالانو یا کچاش باړه کړی وي هغه یو من خرڅيږي
دا خو ژباړل شوی کتابونه کې زیاتره موږ د سمختیګو لکه په دې روستیو کې راس په نوم کتاب چې ډاکټر صاحب ستانګزی صاحب ژباړل او میر احمد یال صاحب ژباړل خو اول د ستانګزی صاحب چاپ شوی مو ژباړل شوی مو نو بیا د کې خرسيګي خو زیاتره نو ژباړل شوی کتابونه تر ډیره خرسيګي د خپل لیکوالانو کتابونه خلک په کمه باندې خوخی نو بیا هغه زیات خرسيږي چې هغه بازار دي سي چې خرڅ بارل شوی وي
د یو کتاب
او دا دومره لوی څه نه ده دا دومره لوی څه نه ده چې یو کتاب دونه پر یاد لري نه پر وښباړي خو البته دلته د کتاب د نفلور یا په ډیر کمه باندې د فلور لامل دی چې یو کتاب دوه واري ولې را وښباړي چې ولې په بل کتاب کارونه شي
په دې برخه کې خبرندوی ټولنی څومره ست کوله شي لیکوالانو سره یا ژباړانو سره
الله په دې برخه کې سمې دي شي نو دا به د حکومت له لوري کې اوس د دغه شیدې اطلاعاتو کلتور وزارت نو د ریسبین دغه رئیس دې د کتاب د سبقولو نو که سب کېږي یو اړې پښتنه کول په کار دي چې کوم کتابونه ژباړل شوی دي او کومه وژباړو کومه ونه ژباړو نو دا غوړه لار ده
او زواب سب کدار ته وکړه چې یو کتاب ډیر لوستونکي پیدا کوي خلک ډیر اخلي د دې کتاب زنګرتیا څه وی چې خلګ ورپسې ډیر راځي تاسو دا کتاب په اړه باندې چې کلیو څوګر په راځي ور باندې خرڅوي ډیر معلومات ورکوي او کنه د کتاب محتوا بیا په قراره د دې سبب کیږي چې کتاب ډیر خرڅ شي
ځینی کتابونه دی بازار ته پرواتو یو دم خلاصي ځینی کتابونه دی چې کلونه په ووري خو یو اړ را مشهور شي مخبل یو کتابو البته داستانو چې فولاد څنګه کلکې د پونم ناول نو ما سره ډیر په خان نه خو یو 15 ځانه به پاتې نو ما دا په کلونه نو پرله نو چې کله می دا ولوسته نو می کوله شو چې دا 15 ځانه په خلکو خرڅ کم
یعنی د کتاب په پلور کې کتاب پلورونکو رول لري
ډیر زیات د کتاب په مولو کې د یو معیار په پیدا کولو کې په دې ټول کې خبروندو ټولنې پورا وانډ لري
مدنه کور ودان شبانه جان کې تاسو راته وایي مخکې اوس زواب سبا یادونه وکړه چې د کتاب په خرڅولو کې د کتاب په مشهورتیا کې د خبروندو ټولنې یو کم کس شغه خرڅي رول شته ده کله چې لیکوالان یا ژباړن کتاب لیکي او خبروندو ټولنې ته وړاندې کوي تاسو دې قرارداد کې په کومو مسایلو باندې خبرې کوي او د دغه کتاب لیکوال ته ډیره ګټه رسیږي خبروندوی ټولنې ته د دې کارنه
په دې برخه کې د کتاب د مشهورتیا او یا هم د ډیر خرڅلاو په برخه کې مهمه برخه مارکیټینګ دی چې په هر برخه کې هر تجارت چې کوي هر برخه کې چې تغواړي پرمختګ ولري لاسته راوړنی ولري مهمه مارکیټینګ دی چې تر زیاده ما ما چې کوم مارکیټینګ لیدلې دی د افسوس او یا هم تر څنګه نور داسې چې کتاب په برخه کې خبرندوی ټولنې دی هغه یې کار کوي د دې کتابونو دی چې ما کله میډیا لیدلې د لوستونکو په صفه میډیا کې مې چې کله لیدلې دی چې مثلا لوستونکو ډیرو د کتابونو په اړه پوسټونه کړې دي خبرې اترې کړې دي مجلسو کې مې دغه په اړه اورېدلې دي زه هم دې ته هڅېدلې یم چې زه باید دا کتاب لاسته راوړم او یا هم دا کتاب په یاد زه هم مطالعه کوم چې ځان پی پو کوم د کې څه دي چې دا چې ټولې خپل کړې دي او یا هم ښه حصے ورکړې دویم د لیکوال او د هغه څوک چې کتاب وړي چې د سره هم دا د کتاب په بخښنه مشورتي اډي ورته کولای شي چې اسانه وي کتاب یې خو وکړل شي مثلا کتاب کته په مارکیټینګ کې ورته هم کې څنګه کې مینوال ځان تر اجازه کې خو وخت کې خو کلوز کیږي او که هر کتاب په معلوماتونه لري چې د دې محتوا څخه د دې بڼه څخه او یا هم پدې کې څه دي چې وایي چې ولستون کې دې ته مجبور کې چې دا کتاب مطالعه کړي دا بیا سخت ده چې وپول شي او دا چې مثلا یو لیکوال کوړی یو کتاب چاپ کې خبروندې ټولنې سره چې قرارداد کوي هر ټولنه ځان ته یو اصول لري چې دغه اصول په اساس باید کتاب وژباړل شي کښ باړلې وي هغه د مطالعې او یا هم د نظارت خوروسته چاپ ته د قرارداد لاسلیک کې اچلا شي مثلا په هر ټولنه کې چې تجربه کوي د اصول خلاف نه په هغه هیواد کې کوم اصول دي د میرمنو په برخه کې چې کوم کتابونه چاپيږي او یا هم چاپېدل په خو په افغانستان کې او یا هم د دینی په برخه کې چې د حق اصول ته په کتو سره چې د اطلاعات او فرهنګ او یا هم د هر هیواد کوم اصول چې دي د هغه په اساس یو لیکوال چې کتاب لیکي او ټولنې چاپي دغه په تطبیق سره بیا کولای شي چې کتاب چاپي نو دا هغه برخه دي چې د کتاب مشهوري ده او یا هم خرڅلاو په برخه کې مارکیټینګ او د کتاب د چاپ په برخه کې دولت او مثلا افغانستان مثال ورکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې نور هم ښه اقدامات کوي دا هغه برخه دي چې لیکوال کتاب کتاب او ټولنه سره مرسته کوي چې په خپله ډول خرج شي او لیکوال هم کتاب وژباړي او ویل کی
او شبانه جان کې دارته وایي تاسو چې کله ژباړه کوي یا کتاب لیکي اتمن دا په پام کې نیسئ چې ساسي اډینس په څوک وي ساسي لوستونکو په څوک وي دغه حالت په کتو باندې تاسو څه فکر کوئ اوس مال په افغانستان کې خلک څه ډول کتاب سره علاقه لري چې دوی ولولي
ما چې د خپل دوم کتاب اوش پر لمړی ما هغه کتاب لوسته و بیا مې ډیر خوښ او په اړه مې معلومات وکړل بیا پوه شوم چې هغه کتاب د میرمنو لپاره دا یو کورنۍ چې پاره ماشوم لري هغه لپاره څومره ارزښتمن دی هر لیکوال دا غسی یو ډله په نظر کې نیسي هغه د لپاره غواړي چې کتاب وژباړي او یا هم ویل کی زما هدف دا و چې دا کتاب وژباړم د ژبې لپاره د بټاین لپاره هم یو کار به وکړي او هغه کورنۍ چې مثلا یو میرمن او یا هم د هغه خبره ټول د ماشوم په برخه کې و مثلا چې کله یو میرمن او امیدوار ای دا بچره کېږي څوک په پروسه لري څومره باید سمراسته وشي په دې واسه کې څومره ستونزې زما هدف فقط دا و چې د کورنۍ په کورنۍ کې میرمنه او کله چې په دې په دغه حالت کې وي دا مې هدف نو هر لیکوال ځان ته دا هدف لري چې په ټولنه کې یو ګروپ د ځوانانو د نجونو وي کالکان وي او یا هم هر برخه کې چې هر عمر کې وي هغه دوی په نظر کې نیسي کتاب ورته ژباړي مثلا د ادبیات په برخه کې د ټولنیز موضوعات په برخه کې تاریخ او داسې دینی علوم او نورې برخې چې دي په نظر کې نیول سره کتابونه ځان ته بازار هم لري او لیکوالان هم لري نو زما دغه هدف وو
مننه کور ودان بیرته بده تراو ګرځم اوریدون کې ته پته مده دوی برا وخل نومره ته وخل لکم زموري کني ولي
السلام علیکم ز عبد الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی نظر سره پته ما
عبد الله د هلمند نستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني که څه پښتنه لري لملمنونه په کتابونو د کتابونو په پلورونکو په لیکوالانو خبرې کو
پر دې بحث ته کوم خبره نه لرم خو ما یو پیغام ورکوي سړي چې دا خوشي
مهرباني
دا نه دا په خورځان چې دا حکومت دا طالبان دا کوټنارو کښ په هلمند کې ډیر په خوا وکړه کې دی نو هغه را باندې باندې کوي اوس نه عمرسته ستنه یو بل شي ستنه یو داسې کار ته چې موږ وخت کې نو دا د حکومت موږ یو غم وخوري یا دی داسې توخو مې شی را ته پیدا چې ما پرمختګ پکښې یاندې په قیمت ګران یا یا دې ښه پارا کې لا چې دوی خپل ډالر خوري موږ ته دا فراق و را باندې غیم را باندې باندې که دوی خپل نړیوالو دغه ته ناستې مرستې ته ناستې زموږ ږغ هیڅوک هم نه اوري
مننه عبدالله کور ودان ستاسو پیغام موږ واخیسته په دې هیله چې چارواکي ستاسې غږ واوریو په دې برخه کې له تاسو سره همکاري وکړي کوم کروندګر چې د کوکنارو له کښت څخه راګرځول شوي تر څو دوی وکولی شي پر ځای غنم وکري یو ورته نور کوم کښت چې دوی اړتیا لري ورته لاسرسی پیدا کړي کور دی ودان چې د هلمند نه د اړیکې نیولې وه نصري صاحب که تاسې ته راشم تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په ځینو کتابونو باندې بندیز لګول شوی دی او اجازه نه ورکول کیږي چې خپرندوی ټولنې هغه کتابونه خرڅ کړي دغه کار ستاسې د کتابونو د پلور په بازار څومره اغېز کړی دی چې مثلا یو کس راځي غواړي کتاب ترلاسه کړي خو نه وي که دا کتاب د هر څه په اړه باندې وي خو یو کس یو کتاب پسې ګرځي تاسې ورته نه شئ برابرولی دې هم ستاسې په کار اغېز کړی ده
په مجموع کې د کتاب په وړاندې خو لازمه دا ده چې کتاب سره باید هیڅکله د محدودیت کومه پالیسي نه وي حاکمه خو بیا هم که په یو هېواد ډېره ازادي هم ولري خو بیا هم باید خپلو ملي ګټو خپلو ارزښتو ته په کتو ځینې محدودیتونه ولري او دا په هر هېواد کې شته دي نو په دې اساس په افغانستان کې هم چې دوی کوم معیارونه ورته وضع کړي دي او هغې په اساس دوی ویلي چې دا زموږ د ارزښتو سره په ټکر کې وي هغه باید بند وي نو د دوی د تاسیس په اساس یې هغه بند کړي دي نو هغه کتابونه یا مجموع کې وویل شي چې کله دوی غواړي هغه ترلاسه کړي هغه نه وي دلته هم د افغانستان کتابونو هغه مراجعین یا لوستونکي چې دي کچه یې دومره لوړه نه ده چې موږ هغو ته ونشو کولی چې ووایي چې دا کتاب موږ نشو درته تهیه کولی یا په یوه لوړ چیراس هغه کتابونه په کار وي نو هغه تعداد او تنوع د کتابونو دومره زیاته نه وه چې هغه په دې برخه کې یو منفي اغېز وکړی شي خو بیا هم چې کوم وضعیت اوس حاکم دی او کوم لاسرسی چې نن ورځ په نننۍ نړۍ کې دی یعنې ډېری تعداد کسان یو کتاب حتی که یو کتاب هم چاپ شوی وي ډېرو کسانو ته اوس د انټرنیټ د لارې نه دوی ترلاسه کړي دي او په الکترونیکه بڼه دوی توانېدلی دي چې هغه کتاب ترلاسه کړي که فزیکي توګه دوی په کتاب پلورنځی کې نه دي پیدا کړي نو دوی په هغه بڼه پیدا کړي دي او لوستي دي
نصري صاحب دلته یو بله پوښتنه کوم ځینې کتابونه په داسې ډول باندې لیکل کېږي تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه ځي تیریږي او له هغې نه وروسته خپرندوی ټولون ته راځي دغه پروسه پکې شته ده خو ځینې کتابونه داسې وي چې د هغې خپرول د هغې ټولنې د اصولو خلاف وي یا د هېواد د ګټو سره په ټکر کې وي که چیرته دغه کتاب بازار ته راورسیږي خپرندوی ټولنې بیا که وغواړي خرڅولی شي او کنه خپل اصول ته پام کوي
نه په هیګن په دې برخه کې هر خبرندوی په خپل معیارونه او خپل وړتیا لري چې دوی په دې برخه کې کوم تصمیم نیولای شي حکومت خبرندوی نه چې هغه د اعتماد فرهنګ جواز ولري او بعضې ژمنې کړي وي فکر کوم چې په دغه برخه کې به دی محتاط وي او کوم اقدام به نشي کولی
مدنه کور دی ودان اوریدونکي را سره دوی راخلو نومره ته واخلې کوم ځای مړیکه نیولې
پر دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې جوړ به سعد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه ورجاني
اتل صاحب هلمند نستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلې مهرباني که څه پوښتنه لري اورو
مننه خدای خوشاله که پریده خور کې سلام ملما ته وایم ان شاء الله موضوع خدا کتابو اروان د خورجانی
بالکل مهرباني اتل صاحب
پریده سال خور کې بل د پیلمن ولایت کې په خواز ما پیا دی د ځوانانو یو رقم د کتابونو مطالعه کول مثال د خبرې رقم کتابونو خورجانی اخستل بیا څه به ځانونه بوخ په ساتلی وه یی دغه معلومات خورجانی د ځان لپاره زیات کی تر چې کتاب چې بیرانوي خورجانی په اختابو نو ځوانانو به څه په بوخت وو په دا کتابو باندې خورجانی وسته بعد مرغه دغه خاله رسنی چې پیراسي وي لکه فیسبوک سو چې کوچاک سو خورجانی دغه سمور خاله رسنی سولې د بعد مرغه بعد ومه څه باور وکړ ټوټل په علمن کې خورجانی خالد ازمر په منډیکه کې د ازمر په اوزه کې چې زه د ازوانان کم پیژنې ما په خدای کې یاد کتاب سره مینه دوه نه زیاته د خورجانی نه مثال خبرې د دیني کتابو سره نه ریاضي کتابو سره خورجانی وګر د په دغه خاله رسنی باندې بوختې نو خورجانی زما د ازوان په صفات باندې پر خپل ځوانانو باندې دغه دغه چې په خاله کې تومري د افغاني خلکو چې مینه د کتابو د لیکل وسره زیاته خورجانی باید وس موږ ځوانانو هم هغه سی هغه لیکل وس شاته پرې نور د خپل د پلار د نکم اصلت ته سره خورجانی د کتابو سره مخکې ما اشاره ورته وکړه وس د موږ حوزه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره ځکه چې خورجانی موږ ژوند کوو دلته په خاله ډیر دکانونه و د کتابونو به پلورل خورجانی له بعده مرغه وس دغه خاله رسنی پر اتک سره چې مثال پر مختګ د خاله رسنی کړی دی په خدا کې هغه دکانونه لا په دغه بازار کې د خورجانی زکه ځوانان زنه وته شتي د کتابو ته چې ځوانانو کتابونه
یعنی انټرنیټ اتل صاحب ساسي پسی مې کې انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي پر مختګ او د ټولنیز رسنی ډیره پراختیا د دې سبب شوې ده چې ځوانان د کتابونو د مطالعې نه مخ واړوي
بېلکل کو خورجانی خبره ده چې اوس به ما د خپل مننه کوي چې موږ ځوانانو پر فیسبوک او پر خاله رسنیو د شان کتلې پر دې خورتي چې هغه د ټولنې لپاره پدې بدبختانه باید وایم چې د شان خورجانی پر فیسبوک باندې ګوري چې هغه موږ د دین او د مذهب سره مثال د خبرې تړون نه لري
یعنی نه تاسو خور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې و او د هلمند ځوانانو د ستونزو په اړه دی ویلې د خپل اوریدونکو مرا خپل به ملمنو تاسو شنو درې ته وخت علیکم زید اړیکې نیولې
زه محمد دیدار توحیدیار ما میدان کار نه اړیکې نیولې لیکوال شاعر ما
توحیدیار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته شاعر او لیکوال یاست یادونه مو وکړه کوم کتاب مو چاپ کړی د تر اوسه پورې کنا لیکنی مو تر اوسه ځان سره دی
بله صاحب یو کتاب مې چاپ کړی دا د حق صفاتونه د باطل تابوتونو په نوم باندې بیا وسایم او یو بل چاره ته چاپ کې اوس مې یو کتاب لیکلای دا په ډیپ سره ډیزاین کړای مې دا تیار مې تکمیل کړای دا یو جلد مې چاپ کړای دا په جب کې را سره دا نور توان نه لرم 300 صفحې کتاب دا او خلک هم ډیره پښتنه رانه کوي چې دا کتاب مونږ چیرته پیدا کو زور ته وایم چې زور را توان نه لرم چې چاپ کما بس دا جب کې مې را سره دا نور په ډیپ در سره کتاب واتس اپ کې دا وستا ستم در لګلې سم نو دا سه مشکلات سره موږ مخامخ یاست موږ غریب خلک یو بیچارهګان خلک یو توان نه لري چې کتاب چاپ کو دا سه کیسه سره مخامخ یو
توحیدی صاحب دا کتاب دې په څومره وخت کې لیکلې ده
دا مې صاحب دا سه یو لاس کال کې به لیکلې
او موضوع څه ده د څه پاره ده
ا موضوع شاعری ده
یعنی تاسو خپل شری ټولګه برابر کړی دا غوړې چاپ کوي توحیدی صاحب دغه کوم کسان چې تاسو ته وایي چې زموږ ساسي کتاب پکار دی یعنی دغه لوستون کې دوی علاقه مند دي چې تاسو نه دا کتاب واخلي تاسو ور باندې ولی نه خرڅوي د پیسو په بدل کې
صاحب زه څه درته وایم چې دومره لوستون کې د ما د کتاب دومره شایقین دي چې زه د کتاب د چاپېدو توان نه لرم چې چاپ یې کوم کنه
زموږ د عامل باندې دلته دی دوی به تاسو ته لارښوونه وکړي چې حل لار ساسه د غستونزې ته وي چې تاسو په مالي لحاظ باندې توانای نه لرئ خو کتاب مو چاپ ته تیار ده دوی به تاسو لارښوونه وکړي مننه توحیدی صاحب چاړي کې دی والی ځواب صاحب که تاسو زموږ د غوریدونکو ته څه ویل غواړئ
سوشل میډیا په اړه غو ملګری ویل چې په هلمند کې سوشل میډیا د کتاب نه خلق لري کړی دي اصل خبره ده چې زما په نظر سوشل میډیا چې دا د کتابونو بازار نشي خرابولې او نو د کتاب لوس او حقیقت البته مطلب مثلا مخکې شبانی خوروي چې مطلب زه یو اعلان وینم نو بیا هغه کتاب ته متلوسه شي تر سو تر لاسه کوم ویل ولم خو زمونږ د خلکو افراد چې ده پاره برخه کې چې کړی دي نو هغه د تاوان لامل ګرځیدل نو ډیر او منفی کارونه چې ده دا د لوس نه بلکې د ژوند نور شارو د خرابې لامل ګرځیدل ده
او دغه ورور چې ول کتاب تیار برابر کړی دی خوب مالی لحاظ توانې نه لري چې کتاب چاپ کړي څه بل هلار شته چې دا وکول شي خپل کتاب تر لوستونکو ورسوي
اوس خو د شعر بازار یا د شعر د کتابونو بازار ډیر تد شوی دی، بل دا چې شاعران هم بیخي زیات شوي دي، نو کتاب تخپرندوی والا بیخي زړه نه خکوي. نو دا کولی شي چې په هماغه کلي یا په ښار کې له کوم شتمن یا له تجار نه د کتاب مصارف واخلي او له هغه مننه پکې وکړي چاپې کړي، یا همدغه پیسې راکرس کړي کتاب چاپ کړي. دا څوک چې علاقه مند دي دوی ته په دوی خرڅ کې بیرته پیسې لچای چې پور کړي دغه ته ورکړي او خپل هم ګټه وکړي. بیا هم کولی شي کومې خورندوی ټولنې والا ورته زړه ښه کړي.
مننه کور دې ودان ځواب صاحب. شبانه جانې که تاسو ته راشم، د لیکوال زحمتونه او دغه دومره تکلیفونه چې د یو کتاب د لیکنې لپاره د یو ژباړې لپاره یې تیري، د هغه عاید په بدل کې چې بیرته یې ترلاسه کوي ډېر کم ده یا په هیڅ باندې حساب ده؟ په دغه سي شرایطو کې د دې نه علاوه چې یو لیکوال غواړي ټولنې ته خدمت وکړي، د ځان د سپورټ لپاره، د کورنۍ د ملاتړ، مالی ملاتړ لپاره، ورته په کار ده چې د لیکوالۍ، د ژباړې یا د دغې فن چې لري د دې تر څنګ یو بل کاروبار وکړي؟
په دې برخه کې لکه څنګه چې زموږ مخکې ورور یادونه وکړه چې کتاب مې کاشیری ټولګه ده، په چا په پاتې همداسې لسګونه نور لیکوالان زه پېژنم چې ډېرې ښې ډېرې ښې داسې مطالعې چې کړي دي، کتابونه او موضوعات ورسره دي، ښه کتابونه چې چاپ کړي نه دي او په لیکنې بڼه ورسره شته، خو د خپرندوی ټولنې او د دې دغه مالي وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې هغه کتاب چاپ نه کړي. که دلته موږ داسې ویب سایټونه ولرو لکه امازون کې چې مخکې نصیر صاحب یادونه وکړه، د پښتو کتابونو بازار ډېر کم دی، خو نور کتابونه د نورو ژبو په برخه کې وګورو، هغوی ټول نه غواړي چې خپل کتابونه په فزیکی ډول چاپ کړي او خپل لوستونکو ته ورسوي. که داسې ویب سایټونه جوړ شي، که داسې برخه ټیکنالوژي په برخه کې هم کتابونو ته کار وشي چې په آنلاین ډول موږ که مطالعه کوو هم هغه ته باید پیمنټ وکړو او یا هم کا ترلاسه کوو چې باید هغه کتاب موږ ځان سره ولرو، هم لیکوال ته مثبت پوینټ دی او هم لوستونکو ته. نو په دې برخه کې که زموږ هېواد کې هم داسې پرمختګ وشي د کتاب د ډیجیټل کولو په برخه کې او یا هم د کتاب لپاره د لا اسانه ترلاسه کولو لپاره او یا هم د ویش په برخه کې، دا به ډیر ښه وشي. خو نن سبا که موږ وګورو چې لیکوال که یوازې لیکوالي وکړي او دې ته کښېني چې خپل هېواد ته په کتو سره، خو هر لیکوال ته دا په کار ده چې د دې تر څنګ یو بل مصروفیت ته او یا هم بل کسب کار هم زده کړي. خو نورو هېوادونو کې زما په نظر اړتیا ورته نشته، هغوی یوازې خپله دغه وخت او یا هم دغه کوم د وخت سرمایه چې لري د کتاب په پنځونه باندې د هغې په ښه لیکلو او یا هم په ښې تیوریانو باندې تېروي چې مطالعه وکړي، د ښې مطالعې سبب دا کېږي چې دوی ښه لیکنې هم وکړي. خو خپل هېواد کې چې ګورمه لیکوال ته پکار ده چې د کتاب لیکنې تر څنګ یو بل کسب کار هم زده کړي.
ډېره مننه، وروسته به راشم ستاسې وروستۍ خبرې به واورم. نصري صاحب، ستاسې په باور باندې دغه مخکې اورېدونکي چې ویلې دا شعري ټولګه لري خو د مال چاپ لپاره یې مالي توانایي نه لري، دې ته که تاسې څه خبره کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم. رښتیا هم د دې کس سره ما ملاقات کړی دی او راغلی و او شعرونه یې هم ماشاءالله ډېر ښه کیفیت درلوده، خو یوه ګډوډي چې زه د افغانستان نشرانو کې احساسوم هغه دا ده چې تر ډېره یو منظم او تخصصي چاپ نه کېږي، او دا هم وړتیا نشته ده چې باید په هره برخه کې هر ناشر ماهرین ولري. نو موږ تر ډېره د شعر په برخه کې کتابونه نه دي چاپ کړي. نو ما ورته وویل چې تاسو باید د نورو نشرانو سره خبرې وکړي او تر ډېره باید په افغانستان کې نشران تخصصي حالت خپل کړي چې د مغایبې خپلې برخې ماهرین ولري او هغه کتاب تصحیح کړي چې د مارکیټ په حساب وي، د محتوا په حساب وي، هغه باید مخ ته ولاړ شي. نو دغه د شعرو په برخه کې چې کوم کتاب لري هغه هم باید او تاسو یو نشر وکړو چې د برخه کې ماهرین ولري. نو ما د کتاب په اساس هغه یو مناسب کتاب خو اکثر انتشارات چې تر ډېره د سیاست او ارواپوهنې برخه کې پانګونه کړې ده او په دغه برخه کې ماهرین لري چې هغه د کتاب محتوا او مارکیټ ښه درک کولی شي او هغه کتاب د پانګونې وړ ګرځوي.
وضعیت تغییر کوي کوم د افغانستان شرایط ته ګورو وخت په وخت باندې د ځوانانو یا څوک چې کتاب لولي دغه تقاضا کې تغییر کړي بیا خبرندوی ټولنه مجبوره ده چې هغه خپل تګلارې ورسره تغییر کړي.
او فکر کوم دا به تغییر وړ نه وي ځکه هر برخه خپل اړتیا لري او هر برخه کې موږ زیاته اړتیا احساسو. په مجموع کې که موږ فکر وکړو نن ورځ په افغانستان کې ژباړه یو ډېر مهم لومړیتوب دی، خو متاسفانه چې په دغه برخه کې هېڅ مهمه پانګونه نه کوي او دغه برخې ته نه دولتي توجه کوي او نه د خصوصي نشرانو نه خانه. او علاوه د دې نه چې موږ وګورو نن ورځ ایران یو اتومي هیواد ګرځېدلی دی، موږ یو ګاونډی هیواد دی او هغه د دغه ژباړې برکت دی چې دا نن ورځ اتوم ته رسېدلی دی، ځکه دا هغه محتوا او هغه څه درکړي دي چې پرمختللې نړۍ د ځینې خبره وه او احتکار د خدماتو په لاس کې دی. نو د ژباړې په حساب او هغه پانګونه چې په هره برخه کې ترین اړتیا لري، زموږ ژبه چې ده تر ډېره د ساینس زیاته اړتیا ده چې په دغه برخه کې باید ژباړه ورته وشي. نو د دې په اساس که هغه څوک د شپې په برخه کې کار کوي که داستاني ادبیات وي که سیاست وي که ارواپوهنه وي که انجینري وي، نو په هره برخه کې هر وخت اړتیا شته ده او دا د یو مقطعي او موقتي اړتیا نه وي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. ځواب صاحب که تاسو راته ووایئ اوسنی شرایطو ته په کتو باندې کوم لیکوالان او شاعران چې کار کوي، کوم کسان چې کار کوي، ژباړې چې کوي، مخکې نصری صاحب یادونه وکړه چې ایران یو د پرمختګ علت دا و چې لیکوالانو ژباړې کړي دي او نور کتابونه یې را ژباړلې دي، اوس کوم کسان چې کار کوي ساسې پان دوی ته څه کول پکار دي، کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي؟
زه خو خپل چې کله د خبرندوی ټولنو مسولینو ته لیکوال او ژباړونکو ته وینم نو زړه مې ډېر خوشحالیږي، ځکه دوی په نشتې حساب یا په دې بد حالاتو کې لا هم کتابونه ژباړي او لیکي او دغه یو مینه ده چې دوی لري. نو اوس وخت مخکې ناصری صاحب دا خبره وکړه چې د علمي کتابونو کمی چې دی په زموږ په ژبه کې ډېر کم دی، ساینسي کتابونه د کمپیوټر په اړه او دغه برخې چې دي دا په نشي حسابي دي. بله برخه بیا دا د موټیویشنل روانشناسۍ یا ارواپوهنې کتابونه دي چې بیخي په ډېر تیراژ راوژباړل شول او چاپ هم شول، خلکو ته ورسېدل، خو دا زموږ د وطن سره یا د دې د جوړښت یا د سمونې داسې خاص ډول هم نه دی. نو که علمي کتابونه راته مشي نو لرې نه ده چې موږ له ایران ښه شو یا له ایران سره سیل شو.
مننه کور ودان. شبانه جانې تاسو ته راځم، ستاسو وروستۍ خبرې اورم. به د دوی کوم کسان چې کتاب چاپوي یا پلوري د دوی علاقه ده چې اوس زیاتره په علمي کتابونو باندې تمرکز وشي، هغه راوش بړل شي یا لیکنې په دې برخه کې وشي، تاسو چې ژباړې کوئ یا کوم کسان چې لیکوالان دي، فکر کوئ دوی به دې برخې ته زړه کوي؟
وای موخه ته د راتلو لپاره باید مطالعه وکړو، خو خیر اوسنی شرایط د افغانستان چیرې د خپل پاتې بنې وي. ان شاء الله داسې ورځ به راشي چې لکه څنګه چې شل کلن مزل موږ درلوده په ډېرو برخو کې د کتاب تر څنګ پرمختګ شوی و، اوس مهال په هره برخه کې چې موږ شاتګ لرو خیر دا به یو ورځ ښه شي. موږ به خپله هیله له لاسه نه ورکړو، همدغه کتابونه همدغه مطالعه ده چې د ژوند مسیر بدلوي، همدغه هیله لرل راتلونکي ته د دې سبب کېږي چې ښه راتلونکی موږ ولرو. خو خیر بیا هم زه لیکوالانو ته یا هم ژباړونکو ته، شاعرانو ته، یا هم په علمي موضوعاتو چې دوی کار کوي او یا هم د څه مودې لپاره دوی خپل کار درولی دی، همدغه غوښتنه او هیله ترې لرم چې دوی کار وکړي. د ژوند دغه خنډونه، د ژوند دغه لوړې او ژورې، د دې باعث باید ونه شي چې موږ خپل مقصد، هوډ او هدف نه راوګرځو. خو که موږ دغه لیکوالان چې اوس موږ کتابونه مطالعه کوو یا هم په کتابتونونو کې ترلاسه کوو، دوی هم د دغسې سخت شرایط څخه راتېر شوي دي، د دغسې بد وضعیت څخه راتېر شوي چې موږ یې نن کتابونه لولو. نو په کار دا ده چې موږ دغه منفي وضعیت چې دی دغه پرینوتو چې په موږ باندې تاثیر وکړي، انشاءالله په دې برخه کې به هم راتلونکي کې د ښه توخو او د مثبتو پایلو لیدونکي اوسو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسئ. له تاسو درې واړو قدرمنو د مازیګر خپرندوی ټولنې مسؤول عطاالله سواب او همدارنګه د اکسوس کتاب لرونزی څخه صفی الله نصرینه او د خبریاله وشبړنې شبانه خان دوران څخه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو او ورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې راغلی کی مو نیولې او پروګرام ته تر دا دمه خوښې تر بل پروګرام خې چاري خو
وینځل په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو